یان کې ویلي چې د ځای زیان تر څنګ په دې سلابونو کې ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې وشمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې دي او د طالبانو نورو مرستندویو بنسټونو یې د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13مه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
بارانونو له امله موږ څلور هیوادوال په شهادت رسیدلي، یو تن ټپي شوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی، شپږ سروش کورونا په نسبي توګه زیانمن شوی، یو سل دېرش جریبه کرنیزه ځمکه، یو سل پنځه دېرش جریبه باغونه، شپاړس کیلومتره سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اولس سوه ونې، یوویشت د اوبو کانالونه زیانمن شوي دي. په ټولیزه توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره شوي دي.
دی وایي له زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او د نورو مرستو لپاره د دوی سروي روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو ملای هغه د بیا جوړولو وس نه لري.
مکمل کوټه دیوالې راته غورځولې دي، چې په د طلا دیوالې غورځولې دي او وس نه لري چې جوړې اوسګار ګرځو کارونه نشته. نو که موږ ځان ته ډوډۍ ته نشو پیدا کولې او بیا دا بسنګ راځو، موږ دا غواړو چې مستد موږ سره کومک کوي او دغه راته جوړ کړي.
په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکونکي عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالی زیانونه اوښتي.
مالی زیانونه خلکو ته زیات اړولې دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي، یو پل د علیشنګ په سرک باندې دا له منځه تللی ده، تن سیاسر هم شهید شوی، یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست نولسمه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي. یادونه ور ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په خوست کې د نیمال وړو روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروستۍ ازموینه اکزیټ اکزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بېکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له موسسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزیټ اکزام کې خنډ د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اګست په ولسمه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیا زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروستۍ ازموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثره محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. دی ایگزیټ ایگزام چې ورنه کینه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي که چیرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بل تن فارغ محصل حمید الله ول
ما په ډیره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانځي ویلا نو یو هله مشته ان شاء الله پر اتونکو کې او د هله من له دینه چې د ایگزیټ امتحان مونږ ته اماده کې ان شاء الله مونږ د دولت نوم د غوښتنه دا څومره مونږ ته زمينه مو سيدي کې مونږ ته کاری فرصتونه ډيري کې نو مونږ خوشاله کې ان شاء الله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغیدو په عمومي او ورسته ازموینو کې ځان کیږي محصلان له خپل زده کړو سره بي ارتباطه کیږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولای. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپل محصلینو ته د ایگزیټ ازموینې زمينه سازي وکړي. دا چې یاد ازمینه مخکې د حسین ټکنالوژي ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس د ازمینه د ازمینه ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق ان شاء الله په نږدې راتلونکو کې د خوست او د جنوب ختیځ ایگزیټ ازمینه پلان کړی ده.
د افغانستان پر روغتونونو او نورو لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به اورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې زموږ همکارې فیروزې عزیزي ورسره خبرې کړې دي او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس د ازادي راډیو نشرات 43 ساعته د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې عمومي پته ازادي راډیو ډاټ کام د هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په 43 ساعته توګه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو خبرونه هلته اورېدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، دا واتساپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې او همدارنګه پر وې پاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. اوس مرزو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو نه دیرس کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل
وسی بدل سوریه ته کل کی ظاهری دی عمر بیا تمس کالو
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنګېدلای دی. خو د داونه ویل چې دا روزنه د چالو خو او په کوم ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یو لس غړي او خپلوان د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وزل سوي او له همدې کبله یې د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړي دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې په خوا یې د ډیری هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وزل سوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل د هم ځوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
هم وکړله ژوند مو ښه شو اشغال ختم شو چاپی نشته مهاجرت نشته خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان ازادي رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمینې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه و لیدلي. دا یې ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستې ولاړې خبره کوي چې د تې جمهوري نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوانی میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسان وزل، او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړي وه چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي، خو د طالبانو ځواکونو له دغې نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي، او د دوی مړي یې خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وی مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل شوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري، او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابره سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلې، او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ژوند په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي، او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نل دکړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقونه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده واله پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې د سویل شوې دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسکونیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په 13 ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریک لحاظ، ولې دا په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوت بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي، د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسی، ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتی، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي څونځلری هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای، هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلری دی افریقا په شمول هغه به بیل بحثه. نو دلته دا باریکی دی موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکت کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړی قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوقونه باید با خبره وسی، ځکه دغه کنوانسون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسون نه منلی دي، دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهم دي. د دې ترڅنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبند وطن نه لري کیږي د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدسات تا درناوی په کار ده. د مونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوی دي په نورو هوادونو کې به داسې حرکت کړی دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هوادوال لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده او دا په هر هواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري مګر بیا هم د هغه هواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډیر احتیاط کار واخلي، د سي خلاف د قانون او د اخلاق خلاف څه کار ونه کړي.
bale مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړی دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي
دا ورته په ګټه ده او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده د یو هیواد پاک لبیا غته ورتلل.
ګورې دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه د احساساتي تصامیم له وجه نه او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اول نه کوي ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران د ترکیه او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري مطالعه ولري د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولار ډیر بیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري بیا د په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي. داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې له قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسون کوي دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري لوجیه په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم د دوام وکړي.
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتل او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی لکه وس چې اکثر افغانان وزی د غلطه ده غیر قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی چې بهر لار شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرې دي په دې کې چې مثلا څه رقم لار شي. د دوی په کورنۍ پورې مربوط ده. خدای مو کړه کم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو انداب خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې موږ یې په لاسها او په سلها او مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مسبا صاحب، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپله هم لغو کسانو څخه یاستئ چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان داسې لیدل شوي دوی ته ډپریشن پیدا کېږي، دوی ته ژور خفګان پیدا کېږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډېر لوړېږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي نو هغه د خپله ډپریشن باندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له یو بل هېواد نور هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلده محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه، خاوره، هوا، سرک، موټر، خلک، ودانه، هر څه خپل دی، هر څه ته د خپل احساس کوي. دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپل یو دی ډپریشن مرحله نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي. د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمې دي. ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لرې کیزان، چې دا ډېر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شوي یو ډېرو سره او هغه خلک انزوا کې پاتې شوي دي. نو افغانانو سره راټولېدل، ناسته ولاړه، اړیکې، دا ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده، ځکه که ته غواړې چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هېواد کې خصوصا امریکا کې تراشی یا دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي. موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهمه دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاص استراتیجي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خلمانځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمونږ سره میلمه و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصبا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومان د تغذیه او د تورته نورو حقوقو باندې خبرې کول. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی سید نجیب الله سادات. نو موري دم غړې په کاناډا کې افغان ماشومان او ځوانانو سره د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې کار کوي. سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده.
پنړیواله کچه باندې څومره د ماشومان د کونو پاړه باندې یو واحد نظر وجود لري. هغه د ماشوم د ژوند کولو حق راځي پاول کې، د ماشوم د انکشاف یا ډیولاپمنت حق راځي په دویم کې، د حفاظت حق دی، د اظهار حق دی. دغه اساسي حقوق دی چې په دې کې په فرایاتو باندې هم کولی شو چې لاړ شو چې اول نه شروع کېږي دا چې ماشوم باید ژوندی پاتې شي، ماشوم باید غذا ته لاسرسی ولري، پاک اوبو ته، د اوسېدو ځای ته، تعلیم، ذهني وړتیاوې، دا نور ډېر مسایل دي چې په فریادو کې راځي چې کېدای شي پرې وروسته خبرې وکړو.
د تغذیه برخه تر اوسه ځکه چې افغانستان کې ورستر بلې د خلکو اقتصادي حالت د خرابېدو خواته ده، دوی خپل دند له لاسه ورکړي، لکه څنګه چې لازمه ده نسی کولای دوی خپل کورنۍ ته هغه څه برابر کړي په تیر ماشومانو ته. د ماشوم لپاره تغذیه څومره مهمه ده؟
همداسې چې د ټولو انسانانو لپاره تغذیه مهمه ده، د ماشوم لپاره یو د اهمیت تر څنګ حیاتي ده، ځکه چې ماشوم د رشد په حالت کې ده که چیرته سمه تغذیه ورته برابره نشي نو د هغې رشد او وړتیا هغسې چې لازمه ده انکشاف نه پیدا کوي، او دا د دې باعث کیږي چې هغه په وروستیو کلونو د ژوند کې یا د ژوند په میانه عمر کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي، هغه صحي او ذهني مسایل پکې یادېدای شي. څرنګه چې په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو افغانستان یو فقیر هیواد دی، او په دې هیواد کې اکثره خلک د فقر سره لاس او ګریوان دي، او ماشومان په دې کې بیا اصلي قربانیان یادولی شو، ځکه چې ماشومان خپله د کار کول هغه وړتیا نه لري او زمینه ورته نه ده مساعده، او اصول هم باید کارونه کی، نو تر کمه لاسرسی دی ته چې په خپل سعی او تلاش باندې وشي کولای چې یو څه لاسته راوړي. هغه څه چې د خوراک او د تغذیه لپاره لاسته راوړي هغه تل د کورنۍ او د مشرانو د خوا چې مور او پلار معمولا دغه دنده پر غاړه لري هغوی دا مخته وړي. کله چې مور او پلار دغه توانایي ونه لري چې په سمه توګه تغذیه کړي خپل ماشومان، نو واضح خبره ده چې ماشومان بیا دومره قربانیان دي په دې کې، او متاسفانه په افغانستان کې بیا داسې ماشومان هم شته چې نتا د دې تر څنګ چې په ساتونو کار کوي، په ساتونو په غیر مناسبه هوا کې پاتې کیږي، بیا هم ښه غذا او ښه خواړه ورته نه رسیږي. او دا موږ تاسو ګورو چې په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ناخوالې روانې دي، او هغه ماشومان چې څلوېښت کاله مخکې نوې پیدا شوي وو او دغه ناخوالو سره خپل ژوند پیل کړی، د هغه نو یو څلوېښت کلن ځوان دی. نو که تاسو په ټولنه کې یو څلوېښت کلن ځوان ګورئ چې ډېرې په ذهني لحاظ باندې انکشاف نه دی کړی، یا په بدني لحاظ باندې رشد نه دی کړی، یا په ټولنه کې د جز ډېره توانایي نه لري، نو زه یې علت په دې کې بولم چې دوی په دغه تیرو وختونو کې د یو نامناسب چاپېریال سره مخ شوي دي چې په هغې کې غذا، امنیت، د اوسېدو ځای، لاسرسي، دا ټول پکې شاملېږي.
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې تغذیه یو بنیادي کار دی چې که چېرې دا ونیسي لکه څنګه چې ضرور ده نو بنیاد خرابېږي. راځو دې ته، اوس وضعیت کې افغانستان کې له نورو ناخوالو سره دي، مونږ او تاسو بنیاد را خرابوي، هغه چې واړه ماشومان دي دوی ته امکانات د تغذیه نه برابرېږي. راتلونکي کې به دا کسان چې اوس نه تغذیه کیږي د بېوزلۍ له وجې، د غریبۍ له وجې، څه رقم یو افغانستان ولرو؟
تاسو په نورو نړۍ کې چې په پیشرفته هیوادونو کې، په پرمختللي هیوادونو کې چې تاسو کله د هغې پاملرنه پالن ته ګورې نو ماشوم په لومړی قدم کې د پام وړ د پیو ټولنه کې هغه په دې خاطر چې دوی په دې پویږي چې دغه ماشوم سبا ورځ دغه ټولنې د پاره یو سرمایه ده او په هغه باندې سرمایه گذاری کوي که هغه په ښوونځي کې که هغه په نور چاپیریال کې که د هغې د حفاظت مسله یې د ټوله مد نظر نیسي نو په دې خاطر د هغې ټولنې چې ګورې تاسې په کې سالم ځوانان سالم انسانان ډېر پیدا کېږي که چیرې دغه ناخوالې ادامه ولري او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان وګړي د فقر سره مخ وي نو په دې موږ او تاسو پوهیږو چې پایله یې دا ده چې موږ په راتلونکو کې ښه تکړه او په معیار برابر ځوانان نه لرو په هر لحاظ که موږ د علم په ډګر کې ګورو که د ورزش په ډګر کې ګورو دغه کسان چې بیا راتلونکي کې غټیږي او ډېر قرباني کېږي تاسو وګورئ که چیرې ماشوم په ښه چاپیریال کې د ښه چاپیریال تر سیوري لاندې رالوی نشي نو هغه ډېر وخت قرباني کېږي تاسې به په تېرو کې لیدلي وي چې ډېر تنکي ځوانان چې د اتلسو نه عمرونه کم و په نیشو روږدي شوي وو علت دا ده چې دوی په هغه وخت کې لازم چاپیریال نه درلودلی دغه کسان تاسې ګورئ چې په جنګونو کې حتی دخیل پاتې شوي دي قرباني شوي دي خپل ژوندونه یې د لاسه ورکړي دي علت یې دا دی چې کله چې ماشوم په صحیح او درست او منظم چاپیریال کې رالوی نه شي دوی ډېر زر قرباني کېدلی شي دوی ډېر زر عقدمند کېدلی شي دوی ډېر ارزښتونو باندې نه پوهېږي نو خپل ارزښت باندې حتی نه پوهېږي نو په دې خاطر افغانستان په اوسنی حالت چې په ټوله کې د سیاسي لحاظ پرته د خلکو په عمومي ژوند کې د فقر ستوره ډېر ځلانده او لوړ دی په دغسې حالت کې زه د افغانستان د ماشوم دپاره ډېره ښه آینده او ډېره ښه راتلونکي نه ګورم
کله چې د اقتصادي ستونزې له وجې ناس وږی په داسې وضعیت کې واضح خبره ده چې لیک لوست هم نه کېږي که راسو د ماشومانو د لیک لوست حق ته دا څومره د دوی اساسي او بشري حق ده که څه هم ټول ورباندې پوهېږي مګر داسې په افغانستان کې په نظر کې نه نیول کېږي لازمه یې ګڼو چې موږ او تاسې بیا بیا خبرې ورباندې وکړو څومره ماشوم حق لري چې هغه سالمه روزنه ولري او هغه د زده کړو حق یې ورته ورکول سي
په نړۍ کې وروسته د دې نه چې د یو ماشوم د ژوندي پاتې کېدلو د خوړو د اوبو او د اوسېدو د ځای مسله یې حل شي بله مسله چې د دې پسې راځي او ډېر اهمیت ورته ورکول کېږي هغه د تعلیم مسله ده تعلیم ته لاس لرل د ماشوم دپاره واقعا ډېره مهمه ده او مهمه په دې خاطر ده چې هغه ماشوم چې نن ماشوم د تعلیم ته لاسرسی ونه لري د راتلونکي نسل لپاره دغه مرحله د انتقال ډېر گنجایش لري یعنی امکان د دې شته چې دغه راتلونکی نسل د دې ماشوم څخه وروسته هم بې تعلیمه پاتې شي په افغانستان کې موږ تاسو پوهیږو چې ډېر وخت کېږي چې ماشوم د ډېرو مجبوریتونو په اساس باندې له تعلیمونو څخه پاتې کېږي تاسې که له ښارونو لږ بهر موځئ تعلیم ته ډېر ارزښت نه دی ورکول شوی علت دا دی چې دغه ماشوم پلار هم د تعلیم په ارزښت باندې نه و پوهل شوی دا زمینه ورته نه وه مساعد شوې نو کله چې هغه ماشوم لري هغه خپل ماشوم دومره سرمایهګذاري نشي کولی په تعلیمي لحاظ باندې ځکه چې فقر وجود لري د تعلیم زمینه کمه ده ارزښت کم ورکول شوی دی اما پوهاوی ورته نشته دی که چېرې وی هم هغه کم پلار او مور چې دي هغه بې سواده پاتې شوي دي دا ورته نه ښکاري ماشوم تاسې وګورئ په کلو بانډو کې ماشوم د اوه کلنۍ اته کلنۍ نه په کلیو کور کې په کار مصروف دی هغه د یو اتلس کلن یا شل کلن ځوان په شان باندې مسؤلیتونه لري حال دا چې د ماشوم دغه عمر چې دی په علمي لحاظ باندې دا د دوی دپاره اساسي عمر دی دا د دوی دپاره د تفریح عمر دی د زده کړې عمر دی په چاپیریال کې د مدغم کېدو عمر دی د نورې دنیا او د نړۍ د علمونو د شناخت وخت دی او همدارنګه د دوی د استعدادونو د کشف وخت دی نو تاسو فکر وکړئ که یو ماشوم په چیرې په یو کروندې کې کار کوي تاسو د هغې استعداد په چیش کې پیدا کولی شئ هغه لکه یو کارګر غوندې هلته پې کار کېږي او شاخه کار پی کېږي نو تاسو هیڅ توقع نشئ لرلی چې د هغې ماشوم نه تاسو د هغې استعداد را پیدا کړئ نو په زرګونه استعدادونه چې نن په افغانستان کې نشته دی او متاسفانه ځای خالي دی علت همدا دی چې موږ په ماشوم باندې سمه سرمایه ګذاري نه ده کړې موږ ماشوم ته پاملرنه نه ده کړې دغه زموږ او ستاسې په کور کلی په ماحول کې دغه دود شوی دی څوک ورته هغه حساسیت نه ښیي که تاسې دلته چیرته یو ماشوم وګورئ چې په نورو هیوادونو کې چې یو ماشوم یو وزن پورته کوي کیدای شي څلور پنځه لس کسان له هرې خوا راشي او پوښتنه وکړي چې دا ماشوم ولې دا کار کوي
بله
اما په هغه هیوادونو کې یا په افغانستان کې خصوصا تاسو ګورئ چې ماشوم اته ساعته کار کوي او هیڅ څوک هم دغه شاقه کار مد نظر نه نیسي او حساسیت ورته نه خي.
بله، په افغانستان کې د خلکو اقتصاد اخري حتی خراب دی، څه نه لري چې خپل بچي وساتي لار اړخ نه. حکومت خو ټول ویني چې کوم شته ستونزې نه هواري، لا ورستر بلې د کورنۍ هغه څوک چې نفقه راوړي بیکاره کوي او کورنۍ احتیاجيږي. راځو کورنۍ پاکله باندې غږیږو، تاسو خپل ماشوم لیږئ مثلا شاقه کار ته یا سوال ته او بیا هغلته له رقم کسانو سره مخ کیږي لکه تاسو چې ویلې، آیا دغه فایده چې راوړي له ګدایي نه له سوال نه یا له شاقه کار نه دا فایده ډیره ده او که په راتلونکي کې اولاد زیان ډیر کوي؟
دقیقا هم داسې ده. ګوري تاسو په هر هیواد کې به خصوصا په افغانستان باندې یو هیواد کې د مختلفو خلکو سره ګوري، یعنی یو ماشوم د تفکیک نشي کولای چې زما مقابل کس څوک ده، سنیت لري، څه کول غواړي. تاسو په افغانستان کې خصوصا په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تاسو ډیر ماشومان ولیدل چې متحد شوي، دغه احتیاط له بل ځای څخه نه ده راغلی، دغه احتیاط له دې څخه راغلی ده چې یو ماشوم د سهار له اتو بجو څخه د ماښام د اتو بجو پورې له کور څخه بهر ده. چې کور ته راځي د دې مسؤلیت دا ده چې کور ته یو څو روپۍ وخی چې دغه پیسې ما نن کار کړی دی یا دغه پیسې مې پیدا کړي دي. اما د دغه پیسو د پیدا کولو منبع د ډیرو کورنیو لخوا، خصوصا دغه کوم کسان چې د خیرات مسله ده، د کوڅو کورونو باندې ګرځېدلو مسله ده، د دغه والدین زه فکر نه کوم چې د دوی پښتنه وکړي چې دغه کوم پیسې چې تا راټولې کړي دي نن دا څو روپۍ وي. چون ما د افغانستان کې د ماشومانو لپاره کار کوو، ما ډیر داسې کسان ولید چې هلته د کورنۍ لخوا دوی ته یو ټارګټ یا یو هدف ټاکل شوی دی چې تاسو به د ورځې دومره پیسې کور ته راوړئ. نو کله چې یو ماشوم ته دغه ټارګټ وټاکل شي او هغه په دې باندې پوه شي، تاسو په رسنیو کې په سوشل میډیا کې خصوصا ډېرې داسې مرکې اورېدلې دي چې کورنۍ له هغې څخه غواړي چې تاسو باید د کور لپاره دومره پیسې راوړئ یا د کور څخه بهر وي او څو ورځې کور ته نه وي تللي، دغه شی د دوی باعث کېږي چې دوی روغ دي شي، دوی تر جنسي زورزیاتی لاندې راشي، دوی سره بد خلقو شي، دوی ووهل شي، وډبول شي او داسې نور مسائل.
بله، تاسو جنسي زورزیاتی یا جنسي تیری یاد کتر یاد په خپل خبرو کې کلاس دغه ماشومان بیرون لیگل کیږي یا د سوال لپاره یا د دې لپاره چې کار وکړي دوی ته پیسې راوړي، دلته بیا څومره دوی له جنسي تیری سره مخ کېدلی شي، دا ستونزه څونه عامه ده او ډېره ده.
بدون د شک نه چې کله داسې ماحول ته د ماشومانو د پاک صورت کې چې سرپرست ورسره څوک نه یو لیګل کیږي او دا هم د یو ورځ لپاره نه وي، دا دنده وي او ټول کال د دوی دنده هم دا وي چې سهار له کور څخه ووځي او بیا بېرته راشي. په واضح ډول دی چې دغه مسایل حتماً په داسې ټولنو کې موجود لري. موږ بیا کولی شو چې په مقایسوي ډول باندې د نورو هیوادونو هغه سخت دریز قوانین چې پلی کړي دي چې مور او پلار مسؤلیتونه لري چې ماشوم تنه پرې نه دي، ماشوم تنه چیرته لاړ نه شي یا په مکتبونو کې اجازه نه لري چې مکتب څخه به وخت ووځي تر څو چې سرپرست څوک نه وي. نو کله چې موږ دغه قوانین ګورو، بیا هلته هغه ازادیانې ګورو، واضح ډول دی چې دغه قوانین په دې خاطر دوی سخت جوړ کړي دي او تعقیبوي چې این دغه مسایل رامنځته نشي، ماشوم معتاد نشي، ماشوم د مافیا سره یو ځای نشي، په ماشوم قاچاق ونشي، ماشوم باندې جنسي تیری ونشي او داسې نور بوګنونکي مسایل.
کوم نظام ته به څه ویل تاسو ولریا دی او افغان په صفت د سی او چا په صفت چې خپل ټولنه درکوي دغه اقتصادي ستونزې دغه بیلابیل ستونزې چې په مرکه کې تر اوسه موږ تاسو خبرې ور باندې وکړي، تاسو کوم نظام ته څه ویل؟
منګ په سیاسي لحاظ باندې په افغانستان کې په دې تیرو څلويختو کلونو کې بیلابیل نظامونه لرلې دي. متاسفانه په یو ډیر اوږده مرحله کې مونږ ونه توانیدلو چې دغه اساسي مسلې ته خاص قوانين جوړ کړو. مونږ فقط یو څو په نوم نهادونه د دې مسلې د حل لپاره لرل، اما متاسفانه هغه وخت کې کار ډیر نه شوه. فعلا چې په افغانستان کې دغه ادعا کیږي چې د قانون پلي کېدل حتمی دي او دوی عملی کوي، په دغه سی حالت کې لازمه ده چې قوانین جوړ شي او عملی شي. د دې پایل باید وشي د کورنیو څخه، د دې پایل باید وشي د خوانځیو څخه او دغه د ټولنې په ټولو برخو کې دغه قوانین عملی شي او مجازات ورته وټاکل شي. تاسو ګورئ چې کچېرې یو مور او پلار خپل اولاد بیرون ته لیږي، بل څوک حق نه لري چې ورته ووایي دغه حق اته حکومت تر اوسه پورې چې څوک کلونو کې زه شاید ومه دغه څه خاص مونږ نه لیدل چې یو کورنۍ کچیرته ماشوم مکتب ته نه لیږي او د مکتب څخه یو باس یا د دې لپاره کوم قانوني پایګر وجود لري یا قانوني تعقیب شته چې څوک لته لاړ شي او پښتنه وکړي د کورنۍ نه چې ستاسو ماشوم تیر یو میاشت کې مکتب ته نه درغلی څه کوي یا مکتب ولې پرې خوسته علت څه دی؟ نو چیرې چې قوانین نه وي او د عملي کېدو یې زمینه نه وه یا نه وي، بیا موږ ښه نتیجه نه شو ترلاسه کولی. که چیرې د افغانستان اوسنی نظام په دې فکر وی چې په ماشوم باندې سرمایه گذاری، په ماشوم باندې پانګونه د افغانستان پاینده باندې پانګونه ده، بیا د دغه قوانینو جوړول عملی کول تر ډیرو نورو قوانینو ډیر مهم او ارزښتمن دي.
بله، ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
مننه، کورم ودان.
دران دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم د تغذیه او د تورت نورو لمړنیو حقوقو په اړه خبري وشولې. لمون سره میل ما و سید نجيب الله سادات، تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.